Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستریم شیز صفی الله ستانگزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خرغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. نن چهار شنبه ده د 1398 کال د جوزا 9 د 2019 کال د جون 19. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو اندازه ډیره زیاته راکمه شوې ده. په همدې اړه به نن یو رپورټ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې له ایران سره جنګ نه غواړي، خو دغه هیواد به هم تیری کوونکو اقداماتو ته پرېنږدي. دا مدثر مسایل دي. نورې خبرې هم شته، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورونی چارو ارشد مرستیال خوشحال سعادت پرون هلمند ته تللی و. د ویلي چې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی او د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. پوره خبرونه. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت د سه شنبې په ماښام هلمند کې خبري اعلانو ته وکړه. ښاغلی سعادت یو لوړ پوړی امنیتي پلاوی په مشرۍ پرون ناوخته د هلمند مرکز لښکرګاه ته تللی و چې پکې په افغانستان کې د ناټو عمومي منشي د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت شورا مرستیالان هم شامل و. ښاغلي سعادت رسنیو ته وویل
په دې اواخر کې مونږ ډېر تاروزي عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت هم ډېرې کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وغوښتل چې د خپله د هلمند محلي د قمندان صاحب امنی رئیس صاحب عمومي امنیت مینې والي صاحب او قمندان د قلوردین واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
لوړ پړو افغان او بهرنیو چارواکو په دغه سفر کې د هلمند لزایی چارواکو سره د نویو تجهیزاتو د ورکړې تر څنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي سیمو کې د عملیاتو ژمنې کړې. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړې. د افغانستان، روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو غونډه پرون په روسیه کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان وایي په دې غونډه کې چې له افغانستان څخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې برخه اخیستې وه، د شپږ واړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانستان د سولې د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او د سولې لپاره د سیمه ایتلاف پر جوړېدو بحث وکړ. دا امنیتی غونډه د روسیې په اوفا ښار کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب په دې غونډه کې وویل په افغانستان کې هر ورځ لږ تر لږه 50 تنه له ترهګرۍ سره مبارزه کې مړه کیږي او په دې توګه افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لومړی مورچل دی. تر دې مخکې موسکو د طالب استازیو او یو شمېر افغان سیاستوالو د لیدنو کوربه و، خو په دې لیدنو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ هیڅ توافق ونه شو. د افغانستان تر شل کلنۍ د کم عمره فوټسال لوبډله د آسیایي لوبو وروستي نیمایي ته ووته. د سه شنبې د ورځې په لوبه کې افغان لوبغاړو وکولی شول چې تایلند ته د دوو په وړاندې په درې ګولونو ماتې ورکړي. دا لوبې د 12 آسیایي ټیمونو ترمنځ د ایران په تبریز ښار کې شوې. افغانستان په خپله ډله کې توانېدلی چې تر شل کلنۍ کم عمر لرونکو د فوټسال د آسیایي جام حذفي مرحلې یا سیمي فاینل ته ورسوي. په دې ترتیب به د افغانستان ټیم د پنجشنبې په ورځ په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا په وړاندې لوبه وکړي. د کرکټ ملي ټیم هم پرون د کرکټ په نړیوال جام کې خپل پنځمه لوبه په کوربه انګلستان وبایلله. افغان ټیم دغه لوبه د یو نیم سل منډو په توپیر بایللې ده. انګلستان 398 منډې هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړي یوازې وتوانېدل 238 منډې جوړې کړي. ولسمشر اشرف غني هم د دې لوبې د یوې برخې د لیدو لپاره مانچستر لوبغالي ته تللی و. د افغانستان د ټیم درې راتلونکي لوبې د هند، بنګلادیش او پاکستان سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. ټرمپ د سېشنبې پر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، شانهان پریکړه کړې چې د دفاع د وزیر په توګه له تایید کېدو تیر شي او خپل پاتې عمر له خپلې کورنۍ سره تیر کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا مارک سپیسر به د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست په توګه خپل کار پیل کړي، ورسره لاغې چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس د روان کال د جنوري په میاشت کې له خپلې دندې استعفا وکړه. په تیرو شپږو میاشتو کې پنټاګان د سرپرست وزیر لخوا اداره کېده. ډونالډ ټرمپ وختل شانهان د می په میاشت کې د دفاع د وزارت د څوکۍ د نوماند په توګه رسمن د امریکا سنات معرفي کړي څو تایید شي خو دا پریکړه وځنډول شوه. تر دې مخکې د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې د سېشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره اف بی آی د شانهان او د هغه د میرمنې ترمنځ یو جنجال چې د 2010 کال کې پورته شوی و څېړي. د ورځپاڼې په وینا د ښځې او خاوند هغه مهال یو بل پر یو بل فزیکي بریدم یو بل پر فزیکي برید هم تورن کړي وو. امریکا دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پاوز د ظرفیت د لوړولو لپاره له دغه هیواد سره 2.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. پنټاګان د سېشنبې په ورځ یوې خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د اوکراین د سمندري او ځمکنیو ځواکونو د پیاوړتیا او روزنې لپاره د پوځي تجهیزاتو د مرستې لارې ولګول شي. د امریکا په دې مرستو کې راکټ ویشتونکي، د توغندي ضد رادارونه او د شپې لخوا د لیدلو وسایل شامل دي. او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. د جاپان د ځمکې پېژندنې ادارې د سېشنبې پر ورځ وویل د ریکتر په کچه 6.8 درجې زلزلې د دې هیواد شمال ختیځ سیمې لړزولې. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې بیا د دې زلزلې شدت 6.4 بللی. د زلزلې مرکز د جاپان د شمال ختیځو سواحلو په 85 کیلومترۍ کې د هونشو په نوم ټاپو په ګوته شوی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور یوه مهمه برخه ده چې نن یې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دغه راپور کومه تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې افغان پوځیانو تعرضي بریدونه کړي دي او وسلوالې ځپلي.
جګړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زموږ پخوا دفاعي حالت او اوس زموږ د دفاعي متیز ځواکونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی.
پرون د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سعادت، د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او ځینو نورو چارواکو سره په ملتیا هلمند تللي وو. ښاغلي سعادت وویل هدف یې دا و چې په هلمند کې افغان ځواکونه له نږدې وګوري.
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت ډېر کلک ضربات وارد کړي دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد له ایران سره جنگ نه غواړي، خو د خبره ایران به هم په سیمه کې تریکونکو اقداماتو ته پرینګدي. د ژوند رنگونه هم لرو.
که چیرته کورنۍ د انجنونو سره مرسته وکړي نو ځلې کرشي چې ډېر د لکانو نم خدر سوی خزیانو ته ورسېږي.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې نن سېشنبې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کوي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت اغیز تر سرلیک لاندې مخکې له مخکې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور شوی. د امریکا په وخت په سې شنبې ناوخته دغه راپور وړاندې کیږي. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او می میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجملان په راپور کې.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ایزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرس د سه‌شنبه د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په ریپورت کې د افغانستان سیاسي وضعیت د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسونونو کې بدلونونو ته په پام به ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د خزو د ونډستای نه شوی. په ریپورت کې ډیر اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د می د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 15209 امنیتي پیښې ثبت شوې. ریپورت وړاندې وایي دا شمیر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې وکموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډیره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهد وي، ورپسې د افغانستان ختیځ او لویدیځ سیمې په دویم او دریمه درجه له نامنیو سره مخ بلل شوي. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو یعنی د افغانستان جنوب ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوي. له 3200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او مې د میاشتې تر منځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10% راکمې شوي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د ډیر کمی یادونه شوي ځانمرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 70 ځانمرګي بریدونه کم شوي. په رپورټ کې ویل شوی په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړي توګه په کابل او جلال آباد کې د ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب وو. د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیر کال کې د خپل عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت خپل کړ. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره و نکړه، خو ویل په ورستیو کې د حکومت د مخالف وستوالو مرګ جوړ زیاته شوی او د ملي اردو بریاوي زیاته شوی.
تګړیز پلان تغییر کړی د تیر په پرتله زمونږ په خوا دفاعي حالت به اوس زمونږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو يرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټن ځایونه ته ځو، د دې اقتصادي زیرمې، د دې روزن ځایونه، د دې مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو دې ګواه وایي زمونږ هغه ځایونه کې چې د هېواد دښمنان تصور هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونه ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسیږي. موږ په هغه ځایونه کې دې په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کیږي دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12% راغلي. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورت کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لوی قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورت کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او خځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتيرس همدارنګ غواړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوی بریاوي وساتل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښته د ولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. په روزګان کې د نیول شویو غیر مسؤوله وسلوالو د پلویانو او افغان سرتیرو ترمنځ شخړه پای ته رسیدلې. په مشرانو جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي د غشخړه هغه مال پای ته ورسید چې امنیه قومندان د یادونې ول شوی کسانو له جملې 15 په ضمانت خوشی کړل. د ولایت امنیه قومندان هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې د نیول شویو کسانو له جملې او شمیر کسان د سناتورانو په ضمانت خوشی شوی دي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبريال روزګان په دیړه راپور را لګله.
له هغه وروسته چې افغان پوځیانو په دغه ولایت کې د شهرا کندک د پخوانی کمانډان غلام د سګیر الماس پر کور او د پخوانی امیر امنیت نورزی او د یو شمیر نور امنیتی پوسټو د کمانډانانو په دغه ولایت کې د برښنا د شرکت د رئیس پر کور چاپی وهلی او وینیول او زندان ته واچول. نو لتیر ورځ رئیس په وړاندې د غلطه د یادو نیول سو کسانو په لویانو او په مشرانو جرګه او لسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذ خبرګونونه راو پرول. دغه خبرګونونه تیر ورځ مخشن محل په ولایت موقع کی د امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری او د نیول شو کسانو د پلویانو لخوا د یو غونډې پر مهال لومړی په لبزي شخړه واوښته او وروسته په فزیکی شخړه بدل شو. دغه تل ځکه شخړه رامنځته شو چې اعتراض کوونکو خپل نیول شوی کسان غوښتل حکومتان ورته نور کول. تر شخړې وروسته د نیول شو کسانو پلویانو له کورونو څخه وسیله راوېست او د ترنکوټ شار ولایت مقام یې ماسره کړی. غوښتل یې خپل نیول شوی کسان په زور له کمانډان څخه راخوشي کړي. د ترنکوټ شار تر څو ساته ماسره کېدو وروسته سناتورانو منځګړی توپ وکړي او له کمانډان څخه د نیول سو کسانو له جملې څخه 25 تنه په ضمانت راخوشي کړه. چې وروسته د نیول سو کسانو پلویان هم له مرچلو راښته سو او د ترنکوټ شار خلاص کړي. په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استاذي محمد حنیف حنیفی ازادي راډیو ته ویل چې د نیول سو کسانو د سیه بادیا او قضایي ارګانونو ته ځي او هغوی به یې څېړي. نوموړي وایي په ازاد سو کسانو کې پخوانی امیر امنیت نورزی هم شامل دی. حنیفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاتې کسان به هم ډیر ژر راخوشي کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب قنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نیول سو کسانو له جملې یو شمېر کسان د سناترانو په ضمانت خوشي کړي. دی وایي سناترانو ورسره ژمنه کړې چې د یوې اونۍ په لاړ کې به په دغه ولایت کې له ټولو غیر مسوله وسلوالو څخه دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. قومندان زیاتوي که سناترانو دا څه ونه کړه نو یوه اونۍ وروسته به بیا د یادو کسانو په وړاندې عملیات کوي او دولتي وسلې به له یادو کسانو راټولوي. دغه کسان چې ما آزاد کړه له مرکز څخه د راغلي سناتورانو او وکیلانو په ضمانت مې آزاد کړه. له ما سره یې ژمنه کړې چې په یوه هفته کې به په دغه ولایت کې له غیر مسوله وسلوالو څخه ورته ټولې دولتي او غیر قانوني وسلې ورته راټولوي. د نیول سوو کسانو دوسیې به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي او څېړل کېږي به که مجرم و قانوني چلند به ورسره کېږي. کومندان هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې نیول سوي کسان یې غیر قانوني نیولي. دوی وایي له یادو کسانو سره یې اسناد هم نیولي. قومندان که څه هم د ازادو سوو کسانو کره شمېر یاد نه کړي خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 65 تنه غیر مسوله وسلوال او سلګونه مې له سپکې او درنې وسلې نیولي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له جګړې د وتلو هڅه کوي، منځنۍ آسیا یوې نوې مرحلې ته داخله شوې ده. د ورځپاڼې په باور دا داسې مرحله ده چې روسیه او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي سره کوي او واشنګټن به چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي نور په سیمه کې نفوذ ونه لري. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي چین او روسیه د اسلامي اخیانو له لوري هم په خپله خاوره کې او هم د افغانستان له لوري اندېښنه لري. چین بیا په ورته وخت کې غواړي چې په سیمه کې د خپلو میلیاردونو ډالرو پانګونې ساتنه وکړي. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا چې د امریکا متحده ایالاتونو زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارلی دی، هغه ماسکو او پیکینګ هم د سولې په هڅو کې ورسره یو ځای کړي دي او دغو دواړو د دې سربیره چې په ډیرو برخو کې له واشنګټن سره اختلاف لري د افغانستان په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د روسیې او امریکا ګډې هڅې وستایلې او هیله یې څرګنده کړه چې ښه نتیجه به ورکړي. بل لور ته چین په پکینګ کې د طالبانو له یوې ډلې سره چې مشي ملا عبدالغنی برادر کوله یوه غونډه جوړه کړه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل دی د دې غونډې د جوړېدو تایید نه کوي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا له افغانستان سره د بریتانیا د نویو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه لیکي بریتانیا افغانستان ته 170 میلیونه پاونډ ورکوي تر څو د وچکالۍ له امله له ځپل شویو سره مرسته وشي. دا مرسته د 5 کلونو په مخه ده چې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته به خواړه، اوبه او دوا چمتو کړي. خبرونه لیکي په تیرو 3 کلونو کې وچکالي تقریبا 2,6 لک کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره کړي دي. خلک له لوږې سره مخامخ کړي دي او د ځینو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه وړاندې د سره صلیب او سری میاشتې په وینا څرګنده کړې ده چې د روان کال په پیل کې ویلي وو شاوخوا 10 میلیونه افغانانو وروسته تر دې خوړو ته سخت اړتیا پیدا کړه چې سیلونو او وچکالي وځپل. پبلک فاینانس انټرنیشنل بیا په پسرلي کې ورښتونو ته اشاره کوي چې تر 1,80,000 ډیر کسانې د سیلونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ ایستل.
د افغان لوړ رتبه مسولینو ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هلمند ته تللی د کابل څخه د ورغلي هیات او هلمند چارواکو ترمنځ لیدنه کې تر ډیره خبرې د افغان ځواکونو پر تجهیز او راتلونکو عملیاتو متمرکزې وې. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی راپور راکوي.
د معلومات له مخې چې د ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر څخه رسنیو ته راغلي دي راغلي دي چې د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات، د ملي دفاع د وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا، د ملي امنیت شورا مرستیال محمد حمید تهماسی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان سکاټ میلر په هلمند کې د میشتو ځواکونو پر وړتیاو او د هغو د تجهیز ترڅنګ پر راتلونکو عملیاتو د ولایت د چارواکو سره د نږدې خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت ارشاد معین خوشحال سادات رسنیو ته ویلي دي چې د دوی ډیری خبرې د افغان ځواکونو پر بیا روزنه او تجهیز متمرکز وي.
اول مخدز سفر دا و چې د هلمند امنیتي دفاعي ځواکونو دیدن وکړو، ځکه مهمه ده چې زمونږ د پرسونل وضعیت څنګه دی، زمونږ تجهیزات او حالت څنګه دی، او زمونږ د هلمند د ولس حالت څنګه دی. یو مخه دا و. دویمه مخه دا و چې په دې اواخر کې مونږ ډیر تاروزی عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن حکومت هم ډیر کلک ضربات وارد کړي دي. نو وختو چې د خپل د هلمند محلي د قومندان صاحب امنی رئیس صاحب امنیت ملي والي صاحب او قومندان د قلودینو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زمونږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کابل راغلو مسولینو په هلمند کې میشتو سرتیرو ته د نوو تجهیزاتو د ورکړې ترڅنګ د افغان ځواکونو د تشکیل د پراختیا او په یو شمېر مرکزي ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل ژمنې هم کړې دي. د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال جنرال یاسین زیار رسنیو ته ویلي دي چې دوی په هلمند کې د چارواکو سره د عملیاتو د مسؤلیت په اړه خبرې کړې دي چې په بیلابیلو ډولونو دوام لري.
شما مشاهده کردین که در ولایت غزنی دولسوالی را در یو آخر موازات ساختیم. نهادهای محترم امنیتی در اگمانگی بسیار تنگ و تنگ به مردم شریف هلمند اطمینان میتیم که بر علاوه ازی که اردوی پلیس و امنیت ملی را در ساحه حمایت میکنیم، بلکه به خود مردم هم کسایی که علاقه دارن به دفاع از وطن و محیطشان توسط نیروهای منطقه‌ای اونا را حمایت میکنیم و بر آزادسازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان ازی خاک باشه بر آزادسازی ان شاء الله ما آماده هستیم و پلانای روی دست است و خبرای خوش رو شما خواهد شنیدن.
د دولتي او بهرنیو مسولینو په داسې حال کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیزاتو په لوړولو خبرې او ژمنې کړې دي چې په دې ولایت کې ټول ځواکونه په خاص ډول پولیس د تشکیل او تجهیزاتو له مخې په بد حالت کې دي. د ملي امنیت شورا مرستیال او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم هلمند ته د خپل سفر پر مهال هغه اړتیاو او غوښتنو ته د پاملرنې ژمنه کړې ده چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې بخت افغان سرتیري لري. کچوم د هلمند د دولتي مسولین ترڅنګ د کابل نراغلو چارواکو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایی او کشفی عملیات بریالي بلل دي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا روان عملیات نمایشي بې تاثیره او عادي یاد کړی دي او په وو کې اکثره قربانان ملکی کسان بلل دي، خو افغان چارواکي د طالبانو د ویاند خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې له ایران سره جنگ نه غواړي. پومپیو دا خبره پرون کړې ده او ویلي دي چې ایران به هم په سیمه کې تیری کوونکو اقداماتو ته پرې نه ږدي. اجمل انده او نور تفصیل.
د امریکا او ایران ترمنځ سترنګلتیا د ګواښونو د تبادلې او د مخامخ کېدو خوا ته راخکل شوې. امریکا وایي جنگ نه غواړي، خو په منځني ختیځ او نورو سیمه کې د ایران ګواښونه جدي ګڼي او نه پرېږدي چې موخه ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ په سینکام یا د منځني ختیځ لپاره د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې وویل سیمې ته د زرتنو امریکایي سرتیرو استول ایران ته پیغام و چې د ولسمشر ټرمپ اداره مسلې جدي نیسي او هدف یې د ایران د ګواښونکو اقداماتو مخنیوی دی.
We are there to deter aggression.
مایک پامپیو وایي موږ په منځني ختیځ کې یو څو د تیری مخه ونیسو. ولسمشر ټرمپ جګړه نه غواړي. موږ دې ته دوام ورکو څو پیغام ورسو. په عین حال کې داسې کار کوو چې په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په یو وخت امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمان په خلیج کې تیرونی پر دوو تیل لیږدونکو بیړیو بریدونه وړه مسله بللې. ولسمشر ټرمپ له امریکایي ټایم خبرونې سره مرکه کې همدارنګه ویلي له دې خبرې سره چې ایران د دې حملو تر شا لاس ولري موافق دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا د سې شنبې په ورځ د تهران د هوایي ډګر د یو نوي ټرمینل د پرانیستو مراسمو کې ویل هیواد به یې جګړه کې ماتې ونه خوري.
پایان این نبرد پیروزی ملت.
حسن روحاني وایي د دې جګړې پای به د یو ملت بریالیتوب وي، ځکه زموږ مقابل لوری ملت نه دی، موږ له هیڅ ملت سره جګړه نه کوو. زموږ مقابل لوري یو ډله کم تجربه سیاستوال دي،
کم تجربه هستند.
تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویډیوي تصویرونه خبره کړې و او دا یې کړې و چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سواک تیر اونۍ د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې لاس لري. ایران دا تورونه رد کړي. د سې شنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي امریکا ته خبرداري ورکړ چې پر ایران د سخت فشارونه راکم کړي. نوموړي زیاته کړه له ټولو لورو غواړي چې عقلانه چلند وکړي، له زغم کار واخلي او هیڅ داسې تهاجمي اقدام ونه کړي چې په سیمه کې ترنګلتیا زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له تهران نه مو غوښتل چې د 2015 کال په اتومي تړون کې پاتې شي. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تیرونه تهران ته د سفر پر مهال ویلی وو د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پیغام راوړی، خو خامنه‌ای هغه مهال ویلی وو ټرمپ د پیغامونو د تبادله وړ نه بولی.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د یو بل پړاو د خبرو د پیل په درشل کې دی او د ټینګار کړی چې د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی نه د خروج موافقه. ښاغلی خلیلزاد سیمې او نړۍ ته د افغان سولې د هڅو په باب خپل دا سفر د میل وروسته پیل کړی او تر دې دمه پاکستان، افغانستان او اروپایي هیوادونو ته تللی دی. به قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره وګورئ. یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی خوشحال سعادت وایي په وروستیو کې په ټول افغانستان کې پر وسلوالو درانه ګزارونه کړي او دوی ځپلی دي. د کورنیو چارو وزارت دغه مرستیال او په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان پرون هلمند ته تللي وو. د پنځو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی. پرون او وړمه ورځ په د روسیې په اوفا کې د روسیې، چین، ایران، هندوستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو د افغان سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان تر شل کلنۍ کې مرمره فوټسال لوبډلې د آسیایي لوبو وروستي نیمایي یا سیمي فاینل ته لار پیدا کړه. تمه ده چې هلته به له اندونیزیا سره مخ شي. افغان ټیم پرون تایلند ته 3-2 ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نماینده تیر شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي غواړي د اوکراین د پوځ د ظرفیت د لوړولو لپاره له دې هیواد سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته وکړي او نسبتا یوې قوي زلزلې پرون د جاپان ځینې برخې لړزولې چې وروسته ورپسې د سونامي خبرداری خپور شو. لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
نوم دې راتوې
سونیا شنواری.
سونیا جانې څنګه دې زده کړې دي؟
از د کریسوس ماسل د پنځه ژورنالیزم پنځه شپږم سمستر ماسل ایمه د خپل صنف اول نمبر او د ټول پنتون دویم ایم.
په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمينه دومره مساعده نه ده. تاسو څنګه وکول شئ چې په پاسته پنتون کې دویم نمبر اوسې او یا په صنف کې اول نمبر شئ؟
په افغانستان کې مساعده نه ده. دا اول هغه کلمه ده، هغه جمله ده چې د کورنۍ د خوانه پنځل کېنو باندې تحمل کوي. کچرته کورنۍ د انجنونو سره مرسته وکي نو جلې کرشي چې ډېرې د لکانو نم خدر سوی خزیانو ته ورسېږي. خو اول محدودیت او ممانعت چې د خپل کورنۍ د خوانه ده او هم د سی په ما باندې مو مشکلات وو. خو زمونږ د کور کې اجازه نه و چې انجل کې اني لکه پنتونو ته لاړ شي او سبق وي. خو دا ما وکړه شو چې زه دغه محدودیت مات کما او په شخصي پنتون کې مثلا ته داخله وکړه او اوس د ډېر شوق نه چې د ډېر شتې سره لرم او د ډېرې مینې سره چې د ډېر شتې سره لرم او لکه زیدیه سم کسم چې باید ولی لکه نو غواړم نور ته وخیم هغه کسان نوسته چې زه ممانعت را تکو چې زه کړی شم ما کې دومره توان شته نو ځکه زه نن اول نمبر یم.
ځین کسان وایي که کورنۍ تشویق در سره خامخا لوړو پوړیو ته رسیږي، تا سره تشویق نه و څنګه؟
تشویق نه و، اول کې نه و. خو اوس چې زما لیاقت ګوري، اوس چې زما نمرات ګوري، زما فیصدي 99 نه پورته دي، اوس راسره مرسته کوي. اجازه یې راکړې ده چې خپل د درس ارمان، صرف همدغه یو غټ ارمان په ژوند کې لرو ده چې زه باید ډېر درس وایم او هغه هم په ژورنالیزم کې، ځکه دا یګانه رشته وه چې زما د وړکتوب نه علاقه وه ورته. او و چې مرسته یې د فامیل تشویق یې در سره کړی شي چې ډېر لوړو ځایونو ته ورسېږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځ باندې په ټول افغانستان کې خبريږي. تاسو کولی شئ په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم دغه خبرونه او نور راپورونه په ژوندۍ توګه باندې واورئ. کرا کرا رسیږو د پروګرام پای برخې ته. ستار فروغ به بل خبرونه وړاندې کړي.
آقای سانگزای تشکر.